السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه مهم موضوعات: په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له اړخونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمه مده ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په اړه بحثونه وشي.
په میدان وردګو کې د ملکی وګړو تلفات د ورستۍ جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس د دلتا بڼې موارد په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. نور مطالب او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه: د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د کاپیسا چارواکي ویلي دي ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي 250 الوتکې په بمبار کې یولس طالبان وژل شوي دي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په یوه محاکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
نن د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا غوښتنې ناستر سره شي. په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره.
هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري وایي د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو په همکاري د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د یوې همغږۍ جوړول، د سولې د بهیر ګړندی کول او د تاوتریخوالي اندرول دي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولی دي. د طالبانو استازو هم ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې په بمبار کې یولس طالبان وژل شوي. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا لس بجې د دې ولسوالۍ د سرتپه احمد بیګ په سیمه کې د طالبانو پر مورچو وشوه. هغه زیاته کړه د ان طالبانو د یولسو غړو پر وژل کېدو سربیره د طالبانو یو ټانک او یو سرچ ډوله موټر هم ویجاړ شوي. سیمه ییز چارواکي پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې د بمباري خبره وروسته له هغې کوي چې د دې ولایت مسؤولو چارواکو پرون ازادي راډیو ته تایید کړه چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شا وتنبوله. د بدخشان د امنیې قمندانې ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو له شپږو لورو پر لپسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د روحاني په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمیرې څرګند نه کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په نښتو کې حکومتي ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د اړولو ادعا کړې، خو دا یې هم ویلي چې تر اوسه د فیض آباد ښار د نیولو نیت نه لري. د اروپایي ټولنې شپږو غړو اروپایي هیوادونو اروپایي کمیسیون ته یو لیک استولې او د هغې پریکړې په وړاندې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته چې طالبانو حملې زیاتې کړې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو لړۍ درولې ده. د پناه غوښتونکو او کډوالو په چارو کې د بلجیم د دولت وزیر سمی مهدی پرون دوشنبه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان یو شمیر سیمې خوندې نه دي، خو دا د دې دلیل نه شي کېدی چې د دې هیواد هر وګړی په اتومات ډول د خوندیتوب وړ وګڼل شي. هغه ویلي جرمني، اتریش، هالند، ډنمارک او یونان هغه هیوادونه دي چې پر دغه لیک لاسلیک کړي ټاکل شوی دا موضوع به د اګوست 14 د اروپאי ټولنې د کورونا او چارو وزیرانو په انلاین یا مجازي بیړنۍ غونډه کې هم راپورته شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینا سټاکهولم کې په یو محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1978 کال چې له تهران بهر په گوهر دشت زندان کې د مرستيال څارنوال په توګه دند تر سره کوله د پزرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې ماکل په قتلونو کې هر ډول دخالت ردوي. د هغې محکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لسګونو کسانو د ایران د مشرتابه پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت پر امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري ورسره له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسېد ونیول شو او تر اوسه بندي دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوی خبرې بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي. د ایران نوی سخدریزه ولسمشر رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت وشي. د ایران د ولسمشرۍ مانی په خپل ویبپاڼه کلی چې د یو ساته خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرځېدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټې یقیني شي.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو کدا او نور خبرونه غواړي چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او تخنیکی لارښوونه می رحمت صفای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د بین الافغانی مذاکرات له کیلو ارخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه نن په دوحه کې پیل شوه. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي درېدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوی. افغان حکومت او طالبان او همدارس چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګری ملتونه د دې غونډې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو پر شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ باید د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمېدو ژور بحثونه وشي.
د افغانستان د سولې په اړه باید د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا وینا ترسره شي. په دې ناسته کې افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. سبا به د تلویکا پلاس ناسته وسي او په درېیمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې درې ورځو ناسته کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمام داده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په اړه بحثونه وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانگزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي غونډه کې بعد دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې لپاره د بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بحرړیو چارو وزارت وایي استازي زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت لخوا یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پانه زیاتوی امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روخانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړیدونکو حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقوقو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو لوړاندې شپږ خارونه نیولي د ډلې تیر شپه په څلور نورو خارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه هغه سیمې دي چې د ډلې د نیولو هڅه کړې، خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او بریدونه یې ورته په شاتم بولي. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې 102 طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
یو 500 نفر شاوخوا دښمن مړه او زخمیا دي چې مړي تاسو په خپل ولید چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورغلي. یا خیلو کې درې څلوېښت مړي پراته دي، د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. درېیم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي چې هلته زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او میړانه سره دښمن ته ماتې ورکړه او شپږ نفر مړي دي چې هلته مړي ترې نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی هم په دریم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي، او د فراه چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهېږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان ویان جانکر بیا پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلی کربی زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنې یوازینۍ سرچینه ده. له دې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او له دې ډلې ملاتړ کوي، هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
په راپور کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت او همداراز له هغه مخکې واورېدل چې په قطر کې د افغانستان د سولې د ښکېلو اړخونو یعنې د بین الافغاني خبرو د ښکېلو ګډونوالو او همداراز د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو یعنی چین، روسیې، امریکا، جرمنی، پاکستان او ملګرو ملتونو غونډه پیل شوې ده او دا غونډه درې ورځې ده چې لا هم دوام لري. په همدې خبرونه کې د شبه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوځون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترې پوښتو. خوځون صاحب، څومره تاسو امیدوار یاست؟ د افغانستان دولت امیدوار دی چې په دې غونډه کې به یو اوربند باندې توافق وشي؟ خوځون صاحب، موږ ستاسو غږ خو تر اوسه پورې نه اورو. خوځون صاحب، زما سوال دا و چې څومره امیدواره یاست تاسو چې په دې غونډه کې به د اوربان باندې په افغانستان کې د یو اوربان په باندې به توافق وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. تازه د افغانستان لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته شروع شوې ده. په دې ناسته کې به ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د سولې په اړه او د جګړې کوم روان تاوتریخوالی چې دی په دې اړه به موږ د جمهوریت د حوزې خپل پیغام وړاندې کوو. چې مهم دی هغه چې په افغانستان کې جګړه تنده شوې ده، ملکی خلک قربانیان دي او ټول نړۍ په دې جمله لري چې جګړه حل لاره نه ده او باید مذاکرات تمرکز ډېر شوی وای. متاسفانه چې طالبانو له جګړې مخ ګرځولای دی. په دې غونډه کې موږ خپل پیغام اورو او طالبان به خپل پیغام وړاندې کی او زموږ توقع دا ده چې د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه په فشار راوړي چې په افغانستان پای ته ورسیږي او موږ اوربند ته ورسیږو یا نورو هغو لارو چارو باندې چې خوب یو له هغو څخه د مذاکراتو مستعد دی چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو یو سیاسي توافق ته ورسیږو. تر هغې چې موږ جګړه ونه درو مذاکرات تر څو
یعنی تاسو تمه لري خوځون صاحب، تاسو تمه لري چې په دې غونډه کې به طالبان چمتو شي چې د اوربان په اړه له تاسو سره خبرې وکړي او له نړیوالې ټولنې سره؟
نه، سې کومو مخامخ کوم بحث لرو، اما څه شي مهم دی هغه د چینن به د هیوادونو ځنګړو اساس ته موږ د افغانستان د جګړې په اړه معلومات ورکړو او خپل پیغام ورته ورو سبب د ترویکا پلاس غونډوي چې په هغه کې به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو استازي برخه لري. او په دریم ورځ به موږ د یو سیمه ایز ناست د افغانستان په اړه ولرو چې د افغانستان د سیمې د هند په شمول هغه نور هیوادونه چې په سیمه کې فعال دي، دوی به ګډون کوي او برخه واخلي، او موږ به خپل پیغام هلته هم اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پریښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بند شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
عام خلک هغوی چې دمدغه شیبه د جګړو له کبله بې ځای کیږي، د کورنۍ غړي وژل کیږي، دوی ستاسو له دې غونډو نه باید څه توقع ولري او تاسو څه فکر کوئ چې دوی ته څه ورکولای شي، یعنی د افغانستان د دولت یعنی د یو اړخ په توګه؟
د افغانستان د دولت دریز روښانه دی. موږ د خلکو آرامي او سوکالي غواړو او سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. اما دا سوله او جنگ دوه طرفه جاده ده چې بان څومره د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ دي. په داسې حال کې چې جګړه او بریدونه تاسو وینئ چې ورځ په ورځ د جغرافیا او د لاندې کول لپاره طالبان خپل بریدونه زیاتوي او د خلکو په کورونو کې پناه اخلي او بالاخره جګړه هغوی تیزه کړې ده. دا اوس موږ په همدې خاطر راغلي یو چې ډاکټر عبدالله په ښکاره پیغام او له یو ښه صلاحیت سره راغلی دی چې دلته بحث وشي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي، ځکه د افغانستان خلک قربانیان دي او موږ تاسو ورځ په ورځ وینو چې هم ملکی وګړي شهیدانیږي او هم اوارکیږي، او په دغسې یو ټولنه کې چې هغه اکثریت وګړي د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، د کورونو بې ځای کېدل د هغوی د مرګ په معنا ده. نو دا یو جدي مشکل دی. د دې جدي مشکل لپاره موږ دریځ روښانه دي چې له هر فرصت څخه باید د سولې لپاره استفاده وشي، او دا هم یو فرصت دی چې موږ راغلي یو چې خپل دریځ نړیوال ته خو چې طالبان جګړه غواړي او دوی غواړي چې د زور لاره خپل اهداف ته ورسیږي، چې دا ناممکنه خبره ده. خو یوازې به د افغانستان خلک قرباني شي او د تاسو ته کې ویجن شاو د بیزای شو او شمیر به زیات شي، چې زه فکر کوم په دې برخه کې دنیا هم همغږي باید. از مکتمه داده چې د سیمه نړۍ هوادونه په طالبان سره زیات شي.
یو ورسته پښتنه له تاسو نه مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ، او ځکه تاسو سوال ته کارونه ډیر دي، خو یو لاند ورسته پښتنه کراته وایست جواب راکړي چې د افغانستان حکومت ډیر سیمه له لاس ورکړي او تر پخوانه په یو کمزوري موقعیت کې دی. فکر کوي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې کچیرته طالبان د دولت له پلاوی سره کینی، له مرکچانو سره کینی، د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د افغانستان دولت تر دې زیات انعطاف ته هم چمتو دی، یعنی د موقتی حکومت؟
موږ وايي په اړه راغلی چې طالبان غواړي بحث وکړي، باید بحث وشي. پات شو د جغرافي نیول د جګړه ده، او په جګړه کې مخکښتا ګشاتګ وی هم د چا د قوت په معنا نه وی. د افغانستان رهبرانو تاسو ولیدل چې پرون هم مجلس درلود او جمعې پر سپیدار کې مجلس درلود، ټول په یو وخت د افغان امنیتي ځواکونو څخه حمایت لا تجهیز شي. نو د دې بری باندې حکومت کار شروع کړی دی، په دې معنی چې نور دا عمره پرمختګ طالبان فکر کوي چې وای ویلې زه فکر کوم نه لري. د افغانستان خلک د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او متاسفانه چې په دغسې جګړو کې چې له یوې خوا د افغانستان خلک دي او له بلې خوا طالبان دي، که به خلک د دې بیا پرې کې خو دا چې موږ په مذاکرات باندې بحث وکړو، هر چې طالبان وغواړي بحث وکړي په بحث وشي، د افغانستان ګوره چمتو دي چې باندې بحث وکړي. هم ډاکټر صاحب عبدالله په تیر سفر کې راغلی و، هم په دې سفر کې راغلی دی. زموږ توقع دا ده چې روان تمرکز دي، چې متاسفانه چې تر اوسه هم طالبان دغه درک نه دي رسیدلي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون وچیله ازادي رادیو سره په خبرو کې په دوحه کې د روانو خبرو پر څرنګوالي د افغانستان د دولت د تمو او انتظارونو او همدارز د خلکو د تمې او هیلو په اړه پوښتنو ته ځواب نه ویلي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبيني.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي چې د میدان وردګو ولایت کې ملکی خلک د طالبانو په برید کې زیانمن شوی دي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شویو توغندیو دولسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د امنی قومندانۍ ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ نوښته وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان ښار باندې دوی توغندۍ توغولې چې په پایله کې پنځه ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نوموړي وایي یاد توغندۍ خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهال دوه موټر تخریب شوي او ګڼ شمیر نورو خلکو ته هم مالی زیانونه رسېدلي. دا په داسیال کې د چې پنځه ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پرې او پلان کوچ موټر د راکټ د لګېدو او د ډزو له امله پنځه ملکی کسان وژل شوي وو او درې تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان ښار پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړۍ حصه او دوهمه حصه بې سوده او دغه راز مرکز میدان ښار د افغان دولت سره دي.
په میدان وردګو کې پر ملکی وګړو د برید او د ملکی تلفاتو په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دې بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري. ډیری دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اړې شوې دي چې له خپلو مینو ووزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځایه شویو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15 روز اخیر حدود 5300
پورسته یو 15 ورځې کې شاوخوا 15000 او 300 کورنیو او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشت کې او 15000 کورنیو بلې اصلي مینی خوشی کړي او بې ځای سوي دي. اکثره بې ځای سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځای شوی ټول جګړو په سیاخسته چې سړې دوی هیڅ رک نه لګيږي. پنده سلوی خلانه مرحبا چې د کونل د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسیدونکو د جګړو له امله د نارنګ ولسوالۍ ته کړه شوی خپل ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان پکې تمړ شو تک ګورونه رانه پاتې شو دغه شانتیرالو پیادارو کې روان شپې را لیو کې ګاډي ته ورته دي درا دي چې ما شومان دی ولو بوتن د غرق له ما دې ما شومات روپۍ را سنشته سړی را تر نشته دي ټولې کونډې د غره غلي.
لا یو شمیر جګړه ځپلو ولایتونو په زورګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغو بې ځایه شو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وای په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپل خپلوانو کره راغلي دي، هلته اړولي دي، مثلا په یو کور کې څو کور اوسیږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوی سره د لومړنیو توکو ملسه وکړي، لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله، هر څه چې وي، ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناستې له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځای شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي، دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمیر دوی راړولې دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته پکټه شو کې اند هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمیر دغو بې ځایه شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپل ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالی او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است، تمام
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلی او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د 4000 ټپیانو درملنه کړې. د دې کمیټې چارواکي د افغانستان او روسي امنیتي وضعیت په پام سره وایي چې دا وضعیت د اندېښنې دی او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. که څه هم د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ټپیان له کوم لوري څخه دی، خو په دې وروستیو کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په لویو ښارونو کې سختې نښتې روانې دي چې دواړه خواوې د یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي. د ازادۍ راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدید جګړو دوام او د ملکیانو قربانۍ سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC د سیشن په ورځ د جګړو لامل د هغو ملکی وګړو په اړه راپور خپور کړی چې په تیرو 10 ورځو کې ټپیان شوي او د دغه کمیټې په روښتونونو کې درملنه شوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې د مرکزی استازولۍ ویاندې رویا موسوی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اگست میلادي میاشت کې لومړی نیټې تر ننه پورې له 4000 زیات ملکی وګړي په جګړو کې ټپیان شوي دي. د دغه کمیټې نه په خپله سوي خبرپاڼه کې راغلی چې جګړه د کندوز، لښکرګاه، کندهار او د افغانستان د نورو ښارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمو کې سخته شوي او زرګونه ملکی وګړي یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. ICRC یوازې په لاس ورځو کې په دې کچه د ټپیانو شمیر ته په کتو ویلي چې دا د تاوتریخوالي شدت ښیي. په افغانستان کې د ICRC د مرکزي نمایندګۍ مشر ایلی وافیلیون په دغه خبرپاڼه کې اندېښنه ښودلی چې کورونا ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کیږي. په ښارونو کې د چاودیدونکو او اصلي کارونه له اصلي مخه هاخوا پر ملکی وګړو بي توفيره او بد اغيز لري. ډیرای کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندې ځایونه ته وتښتي او دا وضعیت باید زر تر زره پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د چارواکو په حواله یوازې په 13 جولای میاشت کې تر 14000 ملکی و ټپیانو سره امراسي کړي او هغوی ته روغتیایي خدمات رسولي دي. په دې راپور کې یوازې د 100 مشخص ولایتونو نه یوازې د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه شوی. خدای چې په ټولو ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یادو ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتونونو کې درملنه شوی شمیر یې څومره دی جزئیات نه دی ورکړل شوی. تکال صاحب دا هم نه دی ویل شوی چې زیات شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکی وګړي وزل شوی او په دې اړه هم معلومات نه دی ورکړل شوی. خو وړاندې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د 2021 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه اتیا سلنه لوړه شوی. دغه کمیسیون په یو راپور کې ویلي و چې دروان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1,000 ملکیان وزل شوي او 3,000 نور چاپیان شوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه خبرپاڼې په اړه تر اوسه نه دي ویلي، خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل امنیتی ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د ملکیانو ځوان ته د ملکیانو د ځوان خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب بیان ذبیح الله مجاهد او نور ویان بیان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وي. په دې ورته درې میاس کې د افغانستان اکثر ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو شاهدان دي چې ډیری خلک د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ خپل مينو بې ځای کېدو ته هم اړتوي دي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریاله و چې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول چې وایي په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو 4000 ټپیانو علاج کړی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شپې مخکې پیل شوه. د دې شورا وایي فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی. د افغانستان د پلاوی مشر د سولې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي د هغه په وینا په دې غونډه کې به پر دې ټینګار وشي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی ودرول شي او طالبان د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې په بمبار کې ولس طالبان وژل شوی دی. د دې ولایت د امنیت قومندانې وایي شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا لس بجې د دې ولسوالۍ د سرتپی احمد بیک په سیمه کې د طالبانو پر مورچلو وشو. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او لسی پاتونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شاوتن بوله. د بدخشان امنیت قومندانې ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه طالبانو له شپږو لورو پر لپسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یو محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1983 کال چې له تهران بهر په گوهردشت زندان کې د امرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د پزورګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورغورځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړه او له ایران نه وغوښتل شول چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوی خبري بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي.
سموګ راګله ازادي رادیو او ریاو ده هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنه هنداره
د استرالیا ملي لوبډلې په خوانی چټک توپ اچون کې شان ټایټ د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزون کې وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي ویب سټ کې نن لیکلي شان ټایټ چې اصلي نوم یې شان ویلیم ټایټ دی د 1900